لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې یوه لنډه خبري برخه لرو او په هغه کې به واوري چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له پرونۍ نښتې وروسته د ملي اردو چارواکي وایي چې د پاکستان د هر راز حملو پر وړاندې افغان ځواکونه ځوابي اقدام ته چمتو دي. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. طالبان وایي د دوی استازو له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره لیدلی دی. د افغانستان د سینما پیژندل شوی لوبغاړی جوانشیر حیدری په حق ورسید او د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار درې کاتیوشا ډوله توغندي د امریکا سفارت ته نږدې ولګېدل. بشپړ خبرونه. د طالبانو یو ویاند وایي د دې ډلې مرکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ساحل شاهین تیره شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس ستانکزای او مولوی امیر خان متقی شامل و. بیان زیاتوي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې سړې هوا په دې ولایت کې 15 کسان وژلي دي. د لوګر د ولی ویان دیدار احمد لونګوی د لمړنۍ معلوماتو لمخې د مرکز اړوند کډوالو په کم کې دوه ماشومان او یوې خځې او دوه نارینه وو د سړو له کبله سا ورکړې ده، خو نو موړې زیاتوي چې ولایتي ادارې یو پلاوی ټاکلی څو د دې مړینو دقیق علت معلوم کړي. د طبي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي د پیښې په اړه بې خبري وښوده، خو هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر روانو ورځو کې د نورو ورښتونو خبرداری ورکړ. لارې ټول خلاصې دي او دا مهال هیڅ لویه لاره بند نه ده. په کابل کې د واورې ورېدل پیل شوي دي. د اونۍ په بهیر کې به په مرکزي، جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ورښتونو شاهدان واوسو. ښاغلی عظیمي وویل د وروستیو واورو، سړې هوا او بارانونو له کبله په ټول هیواد کې 140 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د سینما پیژندل شوی لوبغاړی جوانشیر حیدری په حق ورسید. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې حیدری د زړه د حملې له کبله د 18 کلونو په عمر سا ورکړه. د دې وزارت ویان صابر مومند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د حیدری ځای به د هیواد په هنري کورنۍ کې تش پاتې وي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لوی ځای ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه درلودله.
حیدری خپل هنري فعالیت په 1950 لسیزه کې له رادیو افغانستان څخه پیل کړ او وروسته یې په ملي ټلویزیون او افغان فلم کې هم دنده درلوده. هغه څو هنري فلمونه هم جوړ کړي او په دې وروستیو کې د افغانستان د سینماګارانو د ټولنې د مشر په توګه دنده ترسره کوله. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن سه شنبه سهار مهال د پلازمین بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوالې مؤسسې پکې دي درې کاتیوشا ډوله توغندي ولګېدل. د عراق پولیس د پولیسو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانیه ناحیې څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلی دي. یو سیمه ییز ټلویزیوني چینل راپور ورکړی چې په برید کې هیڅوک نه دي ټپیان شوي او یوازې مالیزیان یې اړولی دی. نننای برید یو ورځ وروسته له هغه کې چې په عراق کې د حکومت پر ضد اعتراضونو لړۍ بیا پیل شوه او په دې ترڅ کې په بغداد او نورو ښارونو کې د دوو پولیس افسرانو په ګډون شپږ کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د بی پولې ژورنالیستانو ټولنې له پاکستان څخه غوښتي دي چې په دې هیواد کې یو نیول شوی خبریال سمدستي خوشي کړي. د راپورونو له مخې اظهار الحق وحید څو ورځې مخکې د هغه څه په خاطر چې پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د دولت ضد مطالبو خپرول بلل شوي په لاهور ښار کې ونیول شو. د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي د هغه د خوشي کولو غوښتنه پرون رد کړه او د نوموړي د بندي کولو امر یې وکړ. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي ښاغلي وحید له پنځم تلویزیوني چینل او خبرې ورځپاڼې سره کار کاوه او ښایي په درې کاله بند محکوم شي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې په بیان کې ویل شوي د دې پاکستاني خبریال نیول د هغو خبریالانو د ویرولو ښکاره هڅه بلل کیږي چې سانسور نه مني. بیان د وحید د مدافع وکیل له قوله وایي د ده موکل ځکه محاکمه کیږي چې څو ورځې مخکې د اعدام له سزا د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د معافولو په برخه کې د محکمې د حکم په اړه انتقادي مطلب خپور کړی و. پاکستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې 122 ځای لري. دا خبرونه زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمنه خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو تر اړوم. 201 سیلاب قول اردو وایي چې ځواکونه یې په کونړ ولایت کې د پاکستان د هر ډول راکټي بریدونو پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دي. چارواکي وایي د دوشنبې په ورځ پاکستان لږ تر لږه 200 توغندي د کونړ پر څو سرحدي سیمو وویشتل او همداراز د سرکڼو ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ ډزې هم تبادله شوې. له دې مخکې پاکستانی ځواکونو په کونړ ولایت کې ځینې غرنۍ سیمې هم په توغندیو ویشتلې دي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته پاکستانیو پوځیانو د کونړ پر څو سیمو درانه توپونه ویشتي. په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د 201 سیلاب کلي اردو د دویم لیوا قومندان جنرال برویس صافی د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادۍ رډیو ته وویل چې پاکستان د کونړ په بیلابیلو سیمو پرون لږ تر لږه 200 توغندي ویشتي. په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال وایي چې په ناوپه سیمه کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواوو ترمنځ د سپکو وسلو ډزې هم تبادله شوي. دغلته د ملي اردو د دویم لیوا د قومندان میرویس صافی په وینا په ډزو کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري ټپیان شوي. د ښاغلي صافی په وینا پاکستاني لوري په ناوپه سیمه کې پرته له کوم سبب د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل.
موږ د خپل ځان نه دفاع وکړه، تعرض موږ نه کړی چا باندې، مګر همیشه دوی په تعرض کې ده او غوښتلې چې وضع امنیتي دمونږ خرابه کړي او د موږ پوستې له منځه ویسي او د سرحدي پوسته چې هلته پرته ده باندې پلان لرو دا د مکمل باید تخریب کړي. خو الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په جرات او ډېر قهرمانۍ باندې ورته دی په ځواب ورکړه او موږ آماده یو ورته یو څاسک وینم چې موږ ځان کې مطمئن وسیږي چې موږ باید په مقابل کې جنگي ګولمې زبېړو.
په میاشت مخکې د کونړ په بل سرحدي ولسوالۍ ناړې کې هم د یو امنیتي پوسټ د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمن جګړه وشوه چې په کې درې تنه سیمه ییز وګړي ووژل شول. پر دې سربېره پاکستان وخت په وخت کونړ هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې دي د درنو توپونو په ډزو ویشتې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ رډیو ته ویل چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي.
لمس پخیم تر مازیګر څلورو بجو پورې په دغه سیمه باندې د توپونو بارانو. پاکستان نه یوازې چې د لومړی ځل دی، ان تر د 2010 نه تر دې وخته پورې هر وخت کونړ په سرحدي سیمو باندې د توپونو او همدارنګ راکټیز بریدونه کړی دي.
په نوو پاسته پاکستان د پوز لوري برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغلته ورغلي لار پرانستل شوی او دا غرنۍ او د طبیعي منظرو لرونکې سیمه د ګڼو افغان سیالانیانو د چکر او تفریح په مرکز بدله شوی. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوز لخوا د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو عکس العمل تر لاسه کړو، خو د ډیرو هڅو باوجود هم ونه توانیدو. البته تر دې مخکې د افغانستان جمهور ریاست د لړم په میاشت کې په ختیځ کې د ډیورن کرخې ته څیرمه سیمو باندې د پاکستان د توغندیو بریدونه غندلي او هغه د نړیوالو قوانینو څرګند سرغړاوې بللې. د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د دا ډول بریدونو له کبله د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت کړی او پر پاکستان د دې سازمان لخوا د فشار راوستلو غوښتنه کړې څو ډیورن کرخې ته په څیرمو سیمو د توغندیو او توپونو پرله پسې بریدونه پای ته ورسوي. تر اوسه پاکستانی چارواکو د دوشنبه د ورځې د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې چې د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو کې پاکستانی طالبان مرکزونه لري. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. ناجي ساپي د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي دي.
دنیا ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې جمله پیل کړي: د سولې خبرې چې اوس تر بل هر وخت یو مهم او حساس پړاو ته داخلي شوي، پر وړاندې خنډونه هم ورسره بلې ډیریږي. د سرمقاله لیکونکي په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې چې ظاهرا د سولې توافقنامې د لاسلیک په تړاو دي، ځکه دومره ځنډنې شوي چې متحده ایالاتو له طالبانو سره د هوکړې تر لاسلیک مخکې د اوربند یا هم د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. دنیا ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکي: د طالبانو مرکچی پلاوی په دې تړاو څو ځلې د طالبانو له رهبرۍ شورا سره مجلسونه وکړل او ملا هبت الله ظاهراً د اوربند او یا هم جنگ او تاوتریخوالي د کمولو په اړه فیصله ونه منله. په سرمقاله کې لیکل شوی: د طالبانو د علماو شورا څو ځلې په دې مسلې ناستې وکړې او بالاخره یې پریکړه وکړه چې طالبان به د اوو یا لسو ورځو په جریان کې د افغانستان په مهمو او لویو ښارونو کې جنگ او تاوتریخوالي په دې شرط کموي چې په دې موده کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون لاسلیک شي. هشت صبح ورځپاڼې هم د سولې په خبرو اترو کې د جمهوریت په منلو ټینګار کړی. ورځپاڼه لیکي: جمهوریت سره کرخه ده او په هیڅ صورت ترې نه تیریږو. چې د سرمقاله لیکونکي په باور له دې پرته سوله معنا نه لري. په سرمقاله کې ټینګار شوی: کله چې د سولې په خبرو اترو کې جمهوریت نه منل کیږي او کله چې انتخابات د قدرت د لیکت میکانیزم نه وي، نو دا به د زور له لارې واک ترلاسه کول وي او د دې هڅه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د دغې ورځپاڼې په نتیجه ګیرۍ کې راغلي: د افغانستان خلک اصلا دې ته حاضر نه دي چې جمهوریت د یوې ډلې د غوښتنو قرباني کړي، او په دې اړه پټې معاملې هم نتیجه نه لري. او اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي: د سولې خبرې اترې به هغه مهال نتیجه ورکړي چې دا خبرې د ملي باور او اعتماد په اساس وي. وړاندې راغلي: ملي اعتماد او باور هغه مهال رامنځته کیږي کله چې خلک د دغو خبرو اترو نتیجه په خپل ورځني ژوند کې احساس او تاوتریخوالی عملا کم شي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې وسلوال طالبان په رښتیا هم د سولې د خبرو اترو او د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دي، نو دوی باید د افغانانو غوښتنو ته غاړه کیږدي، اوربند وکړي او د افغانستان اساسي قانون ومني.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري او د همدې خبرونې وروستی مطلب: اوکراین یو ځل بیا له ایران څخه غوښتي دي چې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس یا د معلوماتو زیرمه ور وسپاري. د اوکراینی چارواکو په وینا ایران باید په دې قضیه کې بې پرې څېړنې وکړي. په عین حال کې یو ایرانی پلاوی کیف ته رسیدلی او په پام کې لري چې له اوکراینی چارواکو سره د نسکورې شوې الوتکې په اړه خبرې وکړي. د موضوع نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې تور باکس ته لاسرسی د دې هیواد حق دی او باید کیف ته وسپارل شي. دا خبره د دوشنبې په ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وکړه. وادیم پرستایکو همدارنګه زیاته کړه: کله چې د نسکورې شوې الوتکې تور باکس اوکراین ته وسپارل شي، څرګنده به شي چې ایران څومره په دې برخه کې په څېړنو کې بې طرفۍ ته ژمن و. د اوکرين د بهرنیو چارو د وزیر په وینا هیواد په هر حد کې پاتې هران کې د خپل الوتکې د نسکوریدو په اړه د څیړنو حق لري.